راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړاندې ډرامې ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستو د دوام خبر ورکوي. د امریکا سفارت نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښیلي چې د سفارت سرپرست اډم سنټر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له مرستیالې کیلي کلیمنت سره کتلي او ورسره په دې اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ څانګه او د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د نفوسو کډوالو او مهاجرینو اداره په څه ډول کولای شي په افغانستان کې تر ټولو زیانګالو افغانانو ته د مرستو او نورو وسایلو په لیږدولو کې ګډ کار وکړي خبرې وکړي. د امریکا سفارت ویلي چې په دغو مرستو کې چې اندازې نه ده ښودل شوې او ژمی مخکې به یې دغو خلکو ته رسوي په هرات کې له زلزله ځپلو سره مرستې هم شاملې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي په تیرو دوو اونیو کې د هرات 240,000 زلزله ځپلو کسانو ته غیر خوراکي مواد او د نورو اړینو توکو مرسته رسولې ده. شاوخوا 40 ورځې وړاندې په هرات کې زورور زلزله وشو چې د ولایت د لویدیز ګڼ کلي یې ویجاړ کړل. د لومړۍ زلزلې وروسته هم په دغه سیمه کې د لکتر لګه څلورو نورو زلزلو او ګڼ شمېر ټکانونو راپورونه ورکړل شول. وچا تیر ماښام په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له زلزله ځپلو سره یې په مرستو کې خیمې، کمپلې، پلاستیکي ترپالونه او نور اړین توکي شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وایروس لا هم په افغانستان کې تید دی او سږ میلادي کال یې شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې دي. یونیسف پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې د پولیو دغه شپږ واړه مثبتې پېښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. یونیسف وایي په ګوزن د اخته شوو شپږو ماشومانو له ډلې یو ماشوم مړ شوی، یو نږدې دی چې فلج شي او څلور بېرته د رغېدو په حال کې دي. یونیسف له ګوزن د ماشومانو د ژغورنې یوازنۍ لاره د واکسین تطبیق بللای دی. د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین یو کمپاین هم روانه ونی د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره شو. د بریتانیا حکومت په چارټر یا کرایه شو الوتنو کې له پاکستان هغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې بریتانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې لومړۍ الوتنه نن پنځشنبه ترسره شي. د راپورونو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون بریتانیا ته د لیږدولو په شرایطو برابر شاوخوا 3,250 تنه په اوس وخت کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي. د بریتانیا حکومت په پام کې لري چې څو الوتنو کې دغه افغانان د دسمبر میاشت تر پای بریتانیا ته ولېږدوي. د بریتانیا حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې پاکستان په هغه هیواد کې ټولو افغان کډوالو ته چې د دوی په وینا د هستوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې اکتوبر میاشت تر پای وخت ورکړي چې له دې هیواد ووځي کنه په زور به وباسي. روسیا او چین پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړلیک مسوده ویټو کړه او متحدو ایالتونو او بریتانیا هم په دې اړه د روسیې لخوا وړاندې شوې د پریکړلیک مسوده رد کړه. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخېده، متحده عربي اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه، خو د دې شورا لسو غړو ملاتړ وکړ. برازیل او موزمبیق د دې پریکړې لیک مسودې ته رایه ورکولو ډډه وکړه. وروسته د امنیت شورا د روسیې لخوا وړاندې شوې پریکړې لیک مسودې چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله رایه واخیستې. د مسودې ته روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او ګابون مثبت رایه ورکړه، خو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا هغه ویټو کړه. د دې شورا نهو نورو غړو ورته رایه ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیل د حماس د ومنټی لبري دروسته په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي هستوګنځایونو د اوسیدونکو د غچ اخیستونکو بریدونو په وړاندې خبرې وکړې. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم انتونی البانی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دغو هستوګنو د افراطي اوسیدونکو لخوا بریدونه په منځني ختیځ کې پر اور د پټرول شیندلو په معنا دی او هغه باید ودرېږي. د نوموړي په خبره لږ دغو برید کوونکو سره باید حساب کتاب وشي. بایدن یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د اسرائیل فلسطین د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د دو دولتونو د حل لارې په اړه به کار ته دوام ورکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نور ټولنیز ستونزو یادونه کړې ده تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالې وزمک پوس را مرکه هم لرو خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه آزادی رادیو ته پریخېدی
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل دا چې مخکې څو کلونه مخکې همدا خبره کېده کچیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندریږي نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونه چلندې ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته د هم د نورو هیوادوالو په شان ټلیفوني خدمات فعال کړي لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او ټلیفوني خدمات کار وکړي نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی مننه
سلام علیکم رحمت الله وبرکاته زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن د ولسوالۍ وسیدونکی یم زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشن ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه وچې دیوبه نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا برمی وو یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو فوریور سي چې دا منشن د ولسوالۍ ډیر سخت اقتصادي مشکلات لري ځکه وچې دی کچیر د غم ذکر ته بعد سي نو ډیر شو وصول کیا لته وصول ډیر شو پر مخ کلل هم دي چې هغه انځر دي نو خدا سیده چه او باید نسته او باید زیاده وچه جه اکثر خلق دونه وست نداره چه یا برموی یا او برا پورته که پا نو ستاش لازاجی را جو طول رو دونگ سری و جهان منونه سلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله خیلی ده همین ورد بنی خیلی خیلی و رسولی از رفاری که کنه از من داود از سیمت سخن از موجو از من داود کنال اتوا کاری الو مقامات سخمی دا هیلی دو ارزوار چیلی زمن داور بدی یو چې پر 200 متره باندې دا نو په برکاج شي ما سره څنګه کار نه ست کیږي په دې سره چې ما پیغام نشر
کړم السلام علیکم احمد رسول الله هلمند ولایت څخه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پیر د مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد جنداور او باغران سیمې شې دي لډیر په خواځه خجګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولې او بدل ولې ولې وي یا کاریزو نو هغه وس پر سلګا ذاتیا غزا یو نیم سلګا ځه ان تر 200 غزا پسې په دشتې سیمو کې وبر شي د لینې نظم د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسو ډیر ملاتړ کړی دی تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید دوی سره کومک وکړي دوی ته رقم رقم پروژې راوي دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډیر کمزوری دی نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي پلان ورته جوړ کړي سړکان ورته جوړ کړي بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ٹولو کارکون کو اوریدن کو تا سلامنا او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیی شهید د فرا ولایت د گلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د گلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د گلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلی ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري، او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلق ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته. نو دغه د عمانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وی. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. ورور، چې دغه د عمانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کوي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازی خان ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازی خان کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورځې دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کاله کېږي هېڅ وجود نه لري. یوه شبکه هم وجود نه لري، حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کلینیک هم 15 بسترې دوه هغه 20 بسترې سوی دی. تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هېڅ هغه نه تور کړی دی. وازی خان ولس ته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور سوی دی. هېڅ کاروایي نه وزیر صاحب کوي، او نه والي صاحب، او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توڅو سره دا وایم چې د مخابراتي شبکې د زر تر زره فعاله شي، او هسپتال چې دی هغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک ته هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهاره شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء او والي صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. ونې کې هیله هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روجانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن یې راکړی دا سلام، هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې. هغه اوس ځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریانم نه یې مټر کې ورور دغه بارا خو ستاریان نه د چیل روپی هم نه جوړي زړه مټران دلته چې ور شو ور پر دې زنجیر مراو ګرځو پر هغه زنجیر مراو ګرځو چې اسناد مونږ د جوړ کړی بل اویا زره کالداري پر زړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زور عمارتي زړه عمارت اسناد مستقراته دي هغه نه مني بالا خو اسناد اسناد وای جوړ کړی ورته مټر ته نموز وس دغه خواهش لرو چې د موږ پیغام تر لولکور مشرانو پر ورسېږي چې موږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې زو هغه زنداور وې خواته زو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو همالته دغه لږه څه شیان رابرو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان اوړو نو د څلو روپۍ موږ نشو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادۍ جګړې د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خو خوشحاله یو د دقیق دی او موثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره داغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي. هیڅ تجارت وجود نه لري. هیڅ نشته. لاندې باید وایو کو ته وایي هیڅ نشته. هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټاپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه او سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو. د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور که خدای کول. مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده ژوروالی یې د 5 کیلومتر نه نیولې د 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وینه ډیره مشکله ده. ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل. که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د واقع کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دویم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یادونه بسو موږ کولی شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر څه څه فعال دي د هغې نقشې ولرو د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم چې تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په دله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودئ چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کیم موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته ووی چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل، هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوي. لیکن دا د شیشو دی رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړی مسې شغلې طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د مځکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428 19. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428 19. یعنی 0001 1 2 3 4 5 او دویم افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلام و ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 1 2 5 0 0 3 1 2 5 0 9. وسلام اللہ پاکی تاصل اجر در کی.
ازادی رادیو ته السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه، په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېر زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 3 0 0 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر سره سیم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه. ملګری مې چې خوش نصیب زلمی لومیږي تقریبا د 15 میاشتې راځه راته نه درک شوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو اوس را سره نشمیره ستا او نه راته د په اړه باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي. نو که چیرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري، هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره دې پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمیرې دي، یعنی دوې شمیرې پر دواړو شمیرو مو واټساپ ستا همدارنګه اړیکه راسره نیولی شوی. لومړنی افغان بسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 9. یو ځل بیا شمیره په یو ټکي درته وایم 0 1 0 1 1 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 1 0 6 درې نه دوه اووه صفر اته. شمیره یو ځل بیا تکراروم، یعنی صفر اووه سوه شپږ